از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
په افغانستان که ده مازدیگر 4 بجه شوی ازادی رادیو او رید ازادی رادیو پا دیخ پروانه که مو زنوری است نوری هر کلایی کوم و برای چی ده افغانستان حکومت هیله منده چه متحده ایالات او ده افغانستان نور نریوال ملتری بله طالب استاو سر ده افغانستان ده حکومت مخام خبرو تا زمینه برابر بره کری پر دی موضوع پراپورنو و مطالب سر بیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو خو مخې له دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان پر سولې اغیزمنې خبرې کړې دي. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي افغانستان د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پاتریوت میزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. پوره خبر نو اوری. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې په ابوظبي کې خبري اغیزمنې وي. خلیلزاد 3 دقیقې مخکې پر ټویټر پر خپل رسمي پاڼه باندې د متحده عربي اماراتو له حکومت مننه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کوربه و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی لا هم امید لري چې طالبان به له حکومت سره مخامخ خبري ومني. د دې ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن د ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبان او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي. دې برخه کې موږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازي د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمینه مساعده شي. وکیله مانو چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته هر اقل د نظر اوریدلو لپاره حاضر شي.
د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمی په سر کې دی پرون ابوظبي ته رسیدلی دی. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې استازي باید د افغانستان د حکومت له پلاوي سره ونه ګوري. د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره وایي چې د ژورنالیستانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد افغانستان دی. تر افغانستان وروسته د سوریې او هند نمونه راغلي چې هلته هم پر ژورنالیستانو ډېری حملې شوې دي. د کمیټی ټو پروټیکټ ژورنالیسټس ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی ویلي چې د 2018 میلادي کال له پیل راهیسې په ټوله نړۍ کې 350 ژورنالیستان وژل شوي. د دې ادارې په وینا 40 ژورنالیستان مستقیما د هغوی د کار په تړاو په نقش شوي دي. د رپورټ په حواله سږ کال د جنوري له لومړۍ نیټې د ډسمبر تر 14 د وژل شوو ژورنالیستانو شمیر دومره لوړ و چې په وروستیو 3 کلونو کې ساری نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د 5 ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې قومندان بلال زدران په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل چې بلال زدران په پکتیکا کې د سه‌شنبې په شپه د کومندو قواو په عملیاتو کې وژل سوی دی. د دفاع وزارت په وینا بلال زدران په پکتیا، غزنی، پکتیکا، لوګر او خوست کې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو مشري کوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحدو ایالاتو پر ترکیه د پټریټ مزایلو د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دا سیستم 3.5 میلیارد ډالر ارزښت لري. کانګرس ته هم د دې وړاندیز په اړه یو یاداشت رسیدلی دی. د ترکیه حکومت غواړي چې د میزایلو خپل دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي چې له ترکیه سره دا معامله به د امریکا د بهرنی سیاست او د ملي امنیت پالیسی لپاره اړتیا سره مرسته وکړي. په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی چې د بل تروریزم سره په مبارزه کې د ناتو د متحدي ترکیه امنیت شکري. ترکیه مخکې ویلي و چې له روسیې څخه د S-400 میزایلو سیستم اخلي. د ازادي رادیو څخه د نن ورځې مهم خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق اوکراین ته د 3.9 میلیارد ډالر پور ورکولو پریکړه وکړه. په اوکراین کې راتلونکی کال د جمهوری ریاست انتخابات دي. د پیسو د نړیوال صندوق دا پریکړه د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره یو مثبت پرمختګ بلل کیږي. د پیسو نړیوال صندوق پرون ویلي و چې د دې پور لومړۍ برخه به چې یو اشاریه څلور میلیارد ډالر دی د دسمبر تر 15 می اوکراین ته ورکړي. د پور دوهمه او دریمه برخه به د می او نومبر په میاشتو کې د اوکراین حکومت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د دسمبر په 13 ویلي چې اوکراین ته 55 میلیارد ډالر پور ورکوي. د نړیوال بانک دا پیسې به له اوکراین سره مرسته وکړي چې په نړیوال مارکیټ کې خپل پورونه ادا کړي. د اوکراین له حکومت سره د پیسو د نړیوال صندوق پر مرستو د 2018 میلادي کال په اپریل کې بندیز لګیدلی و، او د هغه هیواد له حکومت غوښتنه سوې وه چې اقتصادي سیستم اصلاح کړي او د اداري فساد پر ضد مبارزه جدي کړي. او سپینې ماڼۍ د ازبکستان، اوکراین او روسیې پر یو شمېر وګړو چې د دې هیوادونو له حکومتونو سره تړاو لري او په اداري فساد کې ښکېل دي د سفر او مالي معاملو بندیز تمدید کړ. دا بندیزونه تیر کال په امریکا کې د ګلوبل مګنیتسکي اکت قانون پر اساس لګول شوی چې پر بشري حقونو د تیری کوونکو او په نړۍ کې د فاسدو چارواکو پر ضد د داسې پریکړو اجازه ورکوي. د سپینې ماڼۍ د پریکړې پر اساس د ازبکستان د پخواني ولسمشر پر لور ګلناره کریموه د روسیې د لوی څارنوال پر زوی په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو پر قومندان او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه تمدید شوي دي. روسیه دا کار کندلی دی.
له فرشته جلازین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت لمنده چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي بل طالب استازو سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
تر اوسه موږ هیله من یو چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمینه برابره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی مشر وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې پر مصوبې کار پیل کړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجي راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونو راولي، موږ وصلح ته تجي یو صلح موږ غواړو.
دا د اورزګان د یو اوسیدونکو غږو چې نن په ترینکوټ کې په یو غونډه کې د جګړې لښکلو اړخونو غوښتل چې جګړه بس د نور د سولې وکړي. د سولې روانو هڅو په اړه مو د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون دی وی غړي نظر هم اخیسته ده.
دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي، جانبینو توافق وشي، او نړیوال او هغه هیوادونه چې درخیل دي پکې تنظیم کوونکي اوسېږي.
پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په کاپیسا کې د ریګي روان اهمیت څېړلی.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سره بیر لویو خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل شي. پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان او د غرازون نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت هله مندې چې متحده ایالات او د افغانستان نور نړیوال ملاتړي بل طالب استاد سره د افغانستان د حکومت مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. د جګړې مهم لوبغاړي د افغانستان د حکومت مرکز پلاوي، د امریکا پلاوي او د غراز د سیمې د یو شمیر هیوادونو استاد د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابو ظبي کې جرګه دي. ل تیر او څور رئیس غونډه کړې دي. د افغانستان د اجرایه ریاست ایو ویان نزدې ورو ته ویل چې ابو ظبي ته د افغان پلاوي استول داخې چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو باور لري او په دې برخه کې جدي دی. خو د وسلوال طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان حکومت له پلاوي سره ونګوري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو له دریو پرلپسي ورځو راهیسې له افغان پلاوي سره احتمالي خبرې اترې رد کړي، خو افغان حکومت لا هم دغه کتنې ته خوشبین دی. هجرایي ریاست وایي د افغانستان یو شمیر نړیوال ملاتړي هیوادونه په ځانګړي ډول متحده ایالات هڅه کوي چې په ابو ظبي کې د طالبانو استازي د افغان حکومت د سولې له مذاکره کوونکو پلاوي سره خبرې اترې وکړي. د هجرایي ریاست مرستیال وایي فریدون خوزون د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې د طالبانو او د افغان حکومت د پلاوي ترمنځ مخامخ کېدنې زمينه برابر شي. د برخې زموږ د سیمې هیوادونه او د امریکا ځانګړی استازي د افغان سولې لپاره هڅه کوي تر څو دغه زمينه مساعده شي. او کله چې طالبان هم د افغان حکومت سره مخام خبرو ته هر اقل نظر اوریدل لپاره حاضر شي.
تیر ورځ د افغانستان ولسمشر مانی هم په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د افغان حکومت مذاکره کوونکې ټیم د طالبانو د استادو سره په نږدې راتلونکو کې د مذاکراتو د پیل او د دواړه لورو مخامخ ناستې ته د چمتووالي لپاره بوزوبۍ ته ورسید. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ لازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د دوی استازي به د متحده عربي اماراتو په مرکز ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونګوري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وشوې. یو شمېر رسنۍ راپور ورکړی چې په دغه لیدنو کتنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربان وړاندیز کړي او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوي سره مخامخ خبرې اترې وکړي. د کابل یو شمېر چاپ ورځپاڼو هم په خپلو نننیو غنو کې لیکلي دي چې طالب استازو د خلیلزاد د وړاندیز د منلو په بدل کې په افغانستان کې د موقت حکومت رامنځته کېدل، د طالب بندیان خوشي کول او د دغه ډلې د مشرانو له تور لیست د ایستلو خبره مطرح کړې ده. خو د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد چې د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې دغه موارد رد کړل او ویل چې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او په هیواد کې د وروستیو هوایي حملو په اړه بحثونه شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالب استازو او افغان پلاوي ترمنځ به په متحده عربي اماراتو کې مخامخ خبرې اترې ونه شي. لډلی احمد سیدی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دی وایي د متحده عربي اماراتو ناسته نن پای ته رسیږي. که څه هم سعودي عربستان، امریکا او متحده عربي اماراتو هڅه وکړه، خو طالبان حاضر نشول چې د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. ښاغلی سیدی همداشان وویل دا چې طالبان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه ټینګار کوي، شاید د دغه کار په صورت کې طالبان په راتلونکي کې حاضر شي چې د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي سره مخامخ خبرو ته کینی. دا د خبره اوس مهال امریکا هم حاضر نه ده چې د افغان پلاوي او طالب استازو ترمنځ له لیدلو وړاندې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د دقیقې نیټې په اړه پریکړه وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
لبل خو د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داودزی وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې پر مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی دغه څرګندونې نن د نوې دندې د پیل په مهال یوې غونډې ته په وینا کې وکړې او وویل د خپلو اړیکو پر اساس ویلی شي چې ووایي سوله ډېره نږدې ده. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دو ورځو راهیسې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو لورو لخوا د سولې خبرې روانې دي، خو تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو استازو د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرو کولو ډډه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د خبریالې نجیه صافی په راپور کې اورئ.
د سولې د وروستیو هڅو په دوام د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی وایي ډېر ژر به د سولې د معاهدې په مسودې کار پیل شي. ښاغلی داودزی د چهارشنبه په ورځ د نوې دندې د پیل پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې وویل کومې اړیکې چې دوی لري سوله په نږدې راتلونکي کې کیدونکې ده.
ډېر ژر به تاسو د داسې ټیم شاهدان واوسئ چې د سولې د معاهدې په مسوده کار پیل کړي. دا به ډېر ژر وسي او زه بیا هم وایم چې سوله واقعا نږدې ده او کومه تجربه او اړیکې چې لرم، یعنې په راتلونکو څو میاشتو کې به د پام وړ پرمختګونو شاهدان واوسو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په دغه غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا د سولې له هرې هڅې ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د روانې اونۍ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ په ابوظبي کې خبرې اترې وشوې او دغه خبرې اترې د چهارشنبه په ورځ هم روانې وې. همدارنګه یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې په دغو لیدنو کې زلمی خلیلزاد طالب استازو ته په افغانستان کې د شپږ میاشتنی اوربن وړاندیز کړی او همداشانې له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان پلاوي سره مخامخ خبرې اترې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی معین مرستیال وایي د سولې لپاره دا مهال په سیمه ییزه او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی او حکومت باید ترې ښه ګټه واخلي. نوموړي وویل دا مهال ګاونډي هیوادونه هم په دې قانع شوي چې نور باید په افغانستان کې سوله راشي.
افغانستان معزله، د افغانستان د سولې بهیر او افغانان بیا د بحث محراق ته راغلي دي. ګاونډي هیوادونه هم تر زیاتې اندازې تر زیاتې کچې دې ته آمده شوي دي چې زمونږ په هیواد کې سوله راشي. افغانان د دغه اقدام کلک ملاتړ کوي.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم ویلي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدلو لپاره د بیلابیلو لورو په تیره بیا د امریکا لخوا وروستیو چټکو هڅو په دې هیواد کې د سولې د ټینګېدو په اړه هیلې زیاتې کړي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه له طالبانو سره په خبرو کې تر ډیره د دې هڅه کړې چې دغه ډله اوربند ته غاړه کېږدي، خو طالبانو له لورې بیا له دې هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې ډېر ټینګار شوی.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د مسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې سبا بیا هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د روانو هڅو موضوع انڅېړو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د جګړې ځپلي اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د جګړې لخکې لوړ خونو غواړي چې جګړه نور ودروي او سوله وکړي. د اورزګان قومي او مشرانو مخورو او دینی عالمانو نن په ترینکوټ کې په یو غونډه کې په یو غږ د سولې غږ اوچات کړ. پلی وخله دوی ویل نور له جګړې ستړي شوي او ټول سوله غواړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت هم دې غونډې ته ورغلی او نور به په دې راپور کې واورو.
د اورزګان ولایت خلک وايي په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو روانو خبرو سولې ته تمې پیدا کړي. دغه ولایت لسګونه قومي مخور او دینی علما چې نن چهارشنبه د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره غونډې وو، په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو ملاتړ وکړي. دغه غونډې ګډونوالو ویل چې نور له جګړې ستړي سوي او سوله غواړي.
صلح چې په هر طریقه راځي، کې خارجي راولي، کې مسلمان راولي، کې د اسلامي حکومتونو راولي، موږ وسلح ته تجي صلح موږ غواړو.
خو الله پاک دې په دغه افغانانو باندې غیبی او فضل وکړي. دا سوله د خدای دې په برخه کې دا کمی ال زلي روان دي، دا د خدای کامیابی ته ورسوي چې د هر چا له خوا نه دي ما په کې اعتراض نشته.
نو زما پر دواړو خوا باندې دا ژغ دی چې تاسو سوله وکړي. هغه څوک چې سوله نه غواړي، موږ پر دولت پر طالب پر دواړو باندې ځکه کو، هغه څوک چې سوله نه غواړي هغه د قانون منګولو ته وسپاري، هغه وځپي ترڅو یو دایمي سوله د افغانانو تراسي.
خپل په هر هغه وګړي باندې خپل په هغه ځکاني سیستم کې چې دوی سره ځای کیږي د سولې او د یووالي او د انتفاق ځغ دی چې افغانستان دغه خلکو ته ضرورت لري او دغه به جوړي. ومنه لای توپ
لدی سره د غلط دیني علماء په اسلام کې د سولې پر ارزښت هم خبري وکړي او جګړه د اسلام لاړخ ناروا وبلل.
الله تعالی فرمای انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخويكم. مؤمنان ټول سره ورونه دي، تاسو د دیو ترمن صلح وکي، اتفاق او اتحاد راولي.
چې اغه هم د مشرکین سره وکړه، موږ مسلمانان یو، دواړه طرف باید بیخي صلح وکړو. د مسلمانانو په منځ کې بیخي باید دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مشرکانو سره صلح کړی دی.
دا فداسیال کې چې د افغانستان د سولې په اړه روانه ونی کې د امریکا د ځانګړي استاد ظلمی خلیلزاد او طالب استاد ترمنز په ابوظبي کې خبري اترې وسوي. دا یادونه ورده چې د تیر جمعې په ورځ زرګونه خلکو هم پر شکیل خواو د سولې ژغ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و امریدل چینن د اورزګان په مرکز اترین کوټ کې په یو غونډه کې د غونډې ګډونوالو د جګړې لهکې لوړ خونو غوښتل چې جګړه ودروي او نور سوله وکړي. د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د سولې چټکې هڅې روانې دي. دا چې تر اوسه پورې دغو هڅو څه نتیجه ورکړې ده په افغانستان کې بیلابیل نظرونه راپارولي. د دې موضوع په ارتباط باندې مو د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د یوې غړې وږمې صافی نظر هم اخیستی چې اغلې صافی وایي چې د جګړې ښکیل اړخونه باید دغه فرصت استفاده وکړي. په تېره بیا وسله وال طالبان باید دې ته غړه کېږدي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. اغلې صافی سره د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام مرکه کړې. په پیل کې د ابوظبي د خبرو په اړه وایي
دغه خبرې چې شروع دي، زه فکر کوم چې آخر اول دوی وعده راکېږي دې ته چې افغان لوري هیئت سره وګوري، ځکه سوله د افغانستان لپاره ده. او دوی مجبور دي چې هغه وړاندیزونه چې لري هغه د افغانستان د حکومت سره شریک کړي تر څو جانبانو توافق وشي او نړیوال او هغه هیوادونه چې داخل دي پکې تضمین کوونکي ووسیږي تر څو یو دایمي سوله د افغانستان لپاره راشي. نو ناهیلي نه یو، هیله شته دی او د خبرو اترو په جریان کې حتما به دا معلومه شي چې دوی به افغان لوري سره خبرې کوي او د افغانانو وړاندیزونه او خپل وړاندیزونه افغانانو ته به دوی هم لري. ورته هیله من دي انشاءالله رحمان ډېر نیک اقدام دی او موږ نه بلکې ټول افغانستان ورته خوشبینه دی او د جنګ د ولستره دی.
وکیل صاحب، خو ستاسو په نظر باندې ولې وسلوال طالبان بار بار دا ردی چې د افغان پلاوی سره دوی خبرې اترې نه کوي، ستاسو په نظر باندې اصلا طالبان
خو اصلا د سده چې هغه هم د یو چا د تاثیر نه لاندې دی، یو د یو زنه دوی تهجیز او اکمالات او هر څور تر ازي، نو شاید دغه فشارونه هم ووسیږي تر څو هغه داخل هیوادونه هم بالخصوص پاکستان چې د دې پټځایونه مملته دی او شتونه مملته دی او لا مغازینه د رهبری جنگی رهبری هم د مغازینه رهبری کیږي، نو دا واضح خبره ده چې هغه به خپل کېګنې هم په دې کې نظر نیسي او دوی باندې په فشار راوړي. نو که چې کله خبرې عمیق شي او خبرې ولاره حل پیدا کړي د بمبست نه وځي، نو دا واضح خبره ده چې حتما د یو بل سره کینی او په دې من اطمینان لرو.
وکیل صاحب، خو افغان حکومت وایي چې د سولې خبرې اترې کیږي د افغان حکومت په مالکیت باندې به کیږي، دلته وسلوال طالبان له د افغان حکومت له مذاکره کوونکي پلاوی سره نه ګوري، مستقیما له امریکا سره خبرې اترې کیږي، دلته یو ډول تناقض موجود دی، فکر نه کوي چې دغه ډول سوله خو بیا د افغان حکومت په مشرۍ باندې اصلا نه ده؟
خو منځګړیتوب چې کوم هیوادونه کوي هغه زمينه دي ته مساعده شي دوی خبرو ته سره کینی. امریکا او دوی هم اوس یو بل ته په منځګړیتوب کې هم شامل دي او طالبان مشخصا دغه پروژه د خپل د امریکایانو پروژه و چې په کار اچولې و او غواړي چې بیرته او ته د پای ته کېږي، نو دا واضح خبره ده چې دوی پکې داخل دي، مستقیما پکې مداخله ګرځي، لاره د حل به راوباسي لکه څنګه چې زمونږ استادو حکومت وحدت ملی را جوړ کړو، لاره د هرې حکومتدارۍ ته را جوړ کړه، نو په دې باور لرو چې د سولې لپاره هم لاره را جوړیږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون د غړي وږمه صافی سره مرکه وه د سولې د روانو هڅو په اړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
سبا د لندې یا قوسن هشتمه ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د افغانستان د ترسره شو ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان کړي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر منځ د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلانولو په تېره بیا د کابل د لانجې پر سر د دوی تر منځ اختلافات نه دي هوار شوي. دواړه کمیسیونونو چارواکي ضد نقیضې څرګندونې کوي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د کابل د انتخاباتو په تړاو دوی ته نیمایي اسناد هم نه دي سپارلي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه اسناد چې د شکایتونو کمیسیون ورڅخه غوښتي وو دې کمیسیون ته سپارل شوي دي. تفصیل د نجاسه په رپورټ کې.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر راتلونکو څلورو ورځو پورې د کابل د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان خبره کوي، خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د کابل د انتخاباتو د تقلب او سرغړونو په تړاو دوی ته اسناد نه دي سپارلو شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان او کمیشنر علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم اسنادو ته چې موږ د کابل د انتخاباتو د څېړلو لپاره اړتیا درلوده، په خو
خواشنی سره چې تر اوسه نیم اسناد هم نه دی لیگل سوی هلمن یو چې جدن د اسناد موږ ته وسپاري.
له دې ټولو سره ټاکل شوی چې د چهارشنبې تر ماښامه پورې د ننګرهار ابتدایي نتایج اعلان شي، خو د شکایتونو کمیسیون په وینا لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده او په وینا یې د پروسې شفافیت هغه مهال د بار وړ دی چې اسناد وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي په نتایجو کې ځنډ د دوی کارونه هم له ستونزو سره مخ کړي دي. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 9 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان کړي او ویلي چې د کابل د رای شمیرنې بهیر هم پای ته رسیدلی او تر یکشنبې ورځې پورې به اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون یو شمیر کمیشنران وایي د کابل په انتخاباتو کې ستونزو ته په کتو ابتدایي نتایج به د قوس میاشتې تر پایه پورې اعلان نه شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرس وایي ټول هغه اسناد چې شکایتونو کمیسیون غوښتي وو دغه کمیسیون ته سپارل شوي، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شفافیت خبره کوي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که چیرې شکایتونو او تقلب ته رسیدګي ونه شي دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
که چیرې د شکایتو کمیسیون په نهایت کې دا ومومي چې کمیسیون ورته کافي اسناد په واک نه دي ورکړي او بررسي لپاره زمینه ورته محدوده ده، د شکایتو کمیسیون د قانون په اساس کولای سي چې خپلې پخوانۍ پریکړې ته وګرځي او بایومیټریک رایو ته اعتبار ورکړي.
ښاغلی رشید وایي د کابل د انتخاباتو د رایو پر سر د کمیسیونونو ترمنځ د اختلافاتو دوام به کړکېچن حالت ته زمینه برابره کړي او که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتو نه دی چې اسناد او مدارک شکایتونو کمیسیون په واک کې ورکړي، دا د شکایتونو څېړلو لپاره د زمینې محدودول دي چې دا چاره به پروسه له ستونزو سره مخ کړي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا انټرنیټي کمپنۍ د ناسمو معلوماتو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د میلیونونو ډالرو په لګښت خپل زګونو زره کسان ګمارلي. دغه معلومات اکثر روسیا او نورو عاملانو ته منسوبېږي. د امریکا سنا جرګې هم روانونه په دې اړه دوه رپورټونه خپاره کړي. تفصیل د سلطان محمد سرور پر رپورټ کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي هکران یا انټرنیټي غله د 2 کلونو په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې ډیپلوماتیکو مراسلاتو ته داخل شوي دي. دغه هکرانو د ډونالد ترامپ د حکومت په اړه د اندېښنو، روسیې او چین سره د چلچلند د ستونزو او د ایران د اټومي پروګرام د بیا پیلېدو د خطر مراسلات ډاونلوډ کړي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغه غلال څرګندېدو وروسته د ایریا 1 په نامه یوې امنیتي کمپنۍ دغه ورځپاڼې ته څه د پاسه 1000 د ډول مراسلات سپارلې دي. ورسپانه وایي د ایریا 1 کمپنۍ تحقیق کوونکي په دې باور دي چې هکرانو د چین د اردو لپاره دا کار کړی دی. ریپورت وایي په دغو مراسلاتو کې د ځینو حقوق خبرو یاداشتونه هم شامل دي چې د سعودي عربستان، اسرائیل او نورو هیوادونو له مشرانو سره شوي او د اروپایي اتحادیې په سطح شریک شوي دي. نیویارک ټایمز وایي د دغو مراسلاتو څخه په یو کې لیدل کیږي چې اروپایي ډیپلوماټان د امریکا او د روسیې د مشرانو ترمنځ په فنلند کې د خبرو یو غونډه بریالۍ ګڼي لږ تر لږه د پوتین لپاره. په یو بل مراسله کې چې د جولای په 14مه د ترامپ او پوتین له غونډې وروسته لیکل شوی د چین جمهور رئیس سره د اروپایي چارواکو د خبرو ریپورت او تحلیل شامل دی. په ریپورت کې د چین د جمهور رئیس شی یپینګ له قوله ویل سوی دی چې ترامپ د بیجینګ په وړاندې له داسې زور ډک چلند څخه کار اخلي لکه د بې قواعدو آزاد بوکس په سیالۍ کې. په یو بل مراسله کې چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې غوته ته رسیدلې او د مارچ په 1مه لیکل شوی، ښکاری چې په واشنگتن کې د اروپایي اتحادیې د ډیپلوماټیکې نمائندګۍ مرستیاله د اتحادیې نورو ډیپلوماټانو ته سپارښتنه کوي. کارولین ویسینی دغو ډیپلوماټانو ته وایي چې سره له دې چې موږ په ځینو برخو لکه د نړۍ د هوا د بدلون، سوداګرۍ او د ایران د اټومي تړون په هکله جمهور رئیس ترامپ سره اختلافات لرو، خو امریکا باید تر ټولو خپل مهم شریک وبولو. هکران یا انټرنیټي غله د ملګرو ملتونو، د امریکا د کاریګرو د فدراسیون او د صنعتي سازمانونو د کانګرس شبکو ته هم ننوتی دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې دغه هکران د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو ویبپاڼو ته هم ننوتی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. ازادي راډیو اوري وړاندې د ازادي راډیو 2 پروګرامونو درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاته شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو واقعي په سترګو ورته ګوري.
ژ ژوند په شیبو 19 پروګرام کې مو په کاپیسا کې د ریګ روان اهمیت څرګندل دی چې ډیر خلک کور روان دي او غوړي اندازې لنجدې او ګوري ازادي رادیو او ری هر ورځ د سهار له بوجود ما خام تر وو بوجو خبرونه کوي خو اوس فرشته جلال زی سړي تر غلي د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ووري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې موثرې وي. هغه د متحده عربي اماراتو له حکومت هم له دولت غوښتنه مننه کړې چې د دغو خبرو کوربه و. د افغانستان مذاکره کوونکی پلاوی چې عبدالسلام رحیمي په سر کې دی پرون ابوظبي ته ولاړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کونړ کې په یو ځوابي برید کې څلور وسلوال طالبانو ژلې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر وسلوالو د سه‌شنبه په ورځ د کونړ پاسمار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټو ډله ییزې حمله کړې وې چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره د 3.9 میلیارد ډالرو په ارزښت تازه پور ورکولو پلان تصویب کړ. دا د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو لپاره چې د راتلونکي میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په درشل کې دی یوه بریا ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر په فضا کې د دې هیواد د نظامی عملیاتو د څارنې لپاره د فضایي قومندانۍ د رامنځته کولو امر کړی دی. ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د یو سند په لاسلیک کولو د امریکا د دفاع وزارت ته دنده ورکړه څو د فضایي عملیاتو د څارنې او تنظیم لپاره یو نوی مرکز جوړ کړي چې د پرمختللي ټکنالوژۍ په وسیله په چټکه توګه د کارولو وړ وي. او سپینه مانی وای چې د ترکیه پر حکومت یې د پاتریوت مزایلو د دفاعي سیستم د خرڅولو وړاندیز کړی دی. دغه وړاندیز یو یاداشت کانګرس ته هم رسیدلی دی. د سپینه مانی له لوري ویل شوی دی چې دا به د امریکا بهرنی سیاست او په ناټو کې د امریکا د متحده ترکیه امنیت پیاوړی کړي.
او مخکله د چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي. یوسف خان زدران سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
سکاتلند له نړیوال جام مخکې له افغان لوبډلې سره دوه نړیوالې او ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ په نړیوال ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د دغو لوبو د کوربتوب د سکاتلند کرکټ بورډ ویلي دي. د یادې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د سکاتلند او افغان ملي لوبډلو ترمنځ دا دوه سیالۍ د راتلونکي کال د مې د میاشتې په اتمه او لسمه نیټه په پلان کې دي. سکاتلند که څه هم د 2019 نړیوال جام ته لار نه ده پیدا کړې خو د سریلنکا پر وړاندې له سیالیو وړاندې له افغانستان سره سیالۍ مهمې بولي. افغان کرکټ ملي لوبډله بیا منکی نړیوال جام ته په تیاریو بوخت در چې دا دوه سیالي بدله چمتووالی په برخه کې ورسره مرسته وکړي. او د کرکټر ون په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان د معلولینو لوبډله چې د هندستان د معلولینو له ملي لوبډلې سره درې شلوريزي او دوه ورځنی لوبې تر سره کړي بیرته هیواد ته راسته نشو. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستانګزی په وزنګړي ناشته کې وویل افغان معلولینو خې لوبې تر سره کړي او د یو ورځنی لوب لړۍ مساوي تر سره کړه. نو موړي ویل پورا ډاډ لري چې زمونږ د معلولینو ملي لوبډله به دا ځل د 2019 زیږدیز کال په اګست میاشت کې کیدونکي نړیوال جام وګټي. د افغانستان معلولینو ملي لوبډله د 5 لوبو در سره کولو لپاره دوه اونۍ وړاندې هندستان ته تللې وه. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په کابل کې د تمریناتو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دا تمرینات یې د آسیا د اتلولۍ سیالیو او د 2019 نړیوال جام د مقدماتي سیالیو ته د ښه چمتووالي په خاطر پیل کړي دي. د یاد فدراسیون څخه په یو خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه تمریناتي کې که اتلس لوبغاړي ګډون کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې لوبغاړو ته د روزن کې نظر میسم لخوا روزنه ورکول کیږي. ټاکل شوی چې د آسیا د اتلولې جام او د نړیوال جام مقدماتي سیالي د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنه په دې خبرونه کې د جزایی داوی په تحریک خبرې کوو دا چې کلای و پیخره منست کیږي یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د ارزونې د څنګ له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو سیرت صاحب تاسو ته خره غلاس وایو په خپل کې کدار ته وای چې کله یو واقع کیږي یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي څه ډول یو څوک خپل داوا را پیلول شي
بسم الله الرحمن الرحیم په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او